پروگرام لرو خو درغه وړاندې لاند خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیر شپې برید غندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل یک شبکې پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي برید شدای شویدا کړي ده په کلکو ټکو غندي او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه ښکاره سرغړونه کړي. په مسکو کې د کنسرت پرڅلار د برید د قربانیانو شمېر 1515 تنو ته رسیدلی دی. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې تلفات اعلان کړی دی. د دې کمیټې د څرګندورو پر اساس دا کسان د ډزو په درس کې وژل شوي او شمېر یې د لګېدلي اور د لوګي له امله مړه شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې تر 160 ډېر نور کسان روغتونونو کې د ټپونو له امله بستر شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پاکستان ایران څنګه د مشر له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. ښاغلي ویسټ پرون په خپل شبکې په خوانی ټویټر لیکلی چې هند ته په بیا ورتګ وخت دی او دا د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لورو سره هم خبرې اترې کړې دي. هغه ویلي چې د ګډو ګټو د ملاتړ لپاره د یو موټی ډیپلوماټیک چلند د پرمختیا په اړه هم خبرې اترې شوې دي. ښاغلی ویسټ د هم لیکلي چې هند له افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته له هم دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن ټول افغانانو غوښتي چې د شپې 8:30 او 10:30 د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا غوښتنه دی لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون شور اغیز پرې شوی دی. یو نما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کوچني ګامونه ستر بدلونونه رامنځته کولای شي. او د امریکا د مشرانو جرګه 1.2 ټریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول د حکومتي چارو د وی برخې د فعالیدو د بندیدو مخاوني ولدا لهندن سار وختي تصویب شه او اوس ولسمشر جو بایدن ته د توشیح لپاره استول شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پری خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامینه
د خاله پر لور میمایم کله چې هغه ز مال نشی څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو دربلنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي. په دې اړه مولا مولوی سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې راځي نشول په دوی باندې داسې نه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدان ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کول کار مې خ جوړو اوس د سمو د کې د نشمه جز شوی د مشرید مننه لرم هر چې راځي په تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
دا مشمار خمړی دی دا خزه بیچاره کې امړه ده تو درګه دا سره لکه چې ژوند دی اورورا هی اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونه یي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منه کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوو کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منه سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو ځمکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندویو هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,600 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د طالبګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه شي پوره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دي وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
اته
20 کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
ناشک دختر خاله من وقتی کونا فامینه
د خاله پر لور می میم کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه لموڅ خمه و پختل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی موتاد دی او ستا د خور وختلو ترزی آیا خپل خور دی ورکوي ما وویل هیڅ کله نه
جمیل زیاتوی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی ځکه موري غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځوریږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي
اوس
شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې د باجه لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري خو باجه مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه ویل یې پلار دې پوډري دی له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لندک سیستم تلاموس هایپوتلاموس دا ټول متضرره کیږي چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي په نتیجه کې احساسات د منځه ځي د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوۍ ته غاړه نږدي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي دا معتادین چندان عبادت نشي کولی په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپنا معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی لکه شاول الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي کم خیال کړي جمعتونو ډک سي رمضان کې دا خپله یو تاثیر د روژه کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې منفي تاثیر په اولاد باندې ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روژه نیسي روزه څه ده نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي کورنۍ موثر سي لیدنه ذهنیت خراب سي دا یې ضایعه ده
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې نه نشو کی او نه لسی حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پی راسی یو اوس دا لسی سوای دا او نشو خمار دا نو کوم حالت کی چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کول سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده روزه المنز دا ټول چې ځای کیږي د نشو د خمار په حالت کې ګناه ټول ته متوجه ده هر څوک چې زراعت دي کې یا څوک تجارت د دې کې اشرف علي تانوی صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي بالکل په دې باندې قضایی ده
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کی، یا کسان چې نشه کی یا سکر کی شرابو نه استفاده کی، ځکه دا مسئولیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل ورته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځوي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. یعنی هغه کار وکړئ د دنیای له لحاظه چې هغه منافی، دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نورو مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکي په نورو مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشه یي مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشه یي مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتبې باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو ورځ سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا ته تر مازدیګره کېدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بلکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري. یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشه یي توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد و مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د ده کاروبار، د ده تجارت، د ده کرونده، د ده زراعت تحذیر بیان کی، هوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورنیو ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د ده قاچاق منه کی، د ده زراعت منه کی، د ده کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکړي، خلک باید ورسره همکاري وکړي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکړي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکړي، د دوی تداوی وکړي، د کورنۍ په همکارۍ سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې، او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باور سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې مطالب د مکتب وم، دولسم مې چې خلاص کړه بیا بوکس مې شروع کړ، تمرین مې کوو، ښه کیک بوکسر وم، مې هغې استعمال کړې، اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، هډکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، داس قواره مې خراب شوی وم، خپل کوپی کش مې د موټر او رنګمالم د موټر، ښه مې کارم جوړو، خپل مې استاد یم، خپل ځان ته دوکان لرم، شاګردان هم لرم دوه درې دانې، د ورځې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې زما پیدا یخو. والا بس د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ روانې پان وشو، بل ورځ سګرټ باندې ووایې وهله سګرټ هنڅه خرا خرا چرس وختم شیشې ته وختم، بس یو مې پوډر نه دی وهلي، نور مې یو رانه پاتې سګرټ مې وهله، چرس مې وهلي، تریاک مې وهلي، عین مې زرقې تېر کړی دان ته پچکارې والا رګونه مې یو رګونه نه دي پاتې ټول وچ دي. د ما تقریبا یو اته کاله کې نشه کوم، د مکتب لوم صرف نه مې نشه شروع کړی. لومړی نشه مې له پنجافان نه شروع کړ، بیا پسې سګرټ شي، بیا پسې چرس، بیا ځیکه په شراب ټابلیټ شو، مند شیشې ته واوختم، بیا تریاکو ته واوختم، د بدن د دمخ جل ته مې توان نشیدلی ده، د لاس بندو هډوکي ته مې توان نشیدلی ده، وچکړی یم، ډنګر شوی یم، مخکې ښه چاو وم، بوکسر وم، هر یو کوڅې کې باندې ډارېدو، هر یو مې ګوري را پورې خاندي، هر یو والا مخکې مې نشه نه کوله، کار مې ښه جوړ وم، اوس د سمو د کې د نشه مې جل شوی ده، مشري زمونه نه لرم، هر یو سړی بېرته تختي په انداز د مریضي مشکل ده، مریض د سړي کوم سامان خلاص مې موټر بیرته سامان نشي تړلی کنه، ډېر اندر شوی دی، موټر مې خلاص کړی تړلی، پوه شي موټر حرکت نه کوي، بیا مې بل سازو ته راوستی ده. په نشې مې کم لګولې به دوه سوه درې سوه تر پنځه سوه پورې ما دوه ورځې لګولې ځان ته، مخکې چې نشه مې نه کوله ښه وم، او اوس چې د نشه کوم دوستانو مې سره نه کښېني، ټوله نه مخ ګرځي، او داسې مشکلات ژوند کې راسره مخکې شوی ده، اوس ګوشه نشین یم، خپل ځان ته کښېنم، خپل ته خورم، کور ته پیسې راوړم، هغه کور ته ورکوم، پوه شو نور خپل ښه پوهېږم، کار مې پوهېږي، بس نور ساسو کار نه لري. والله د نشې جنګ مې ډېر کار ورځ به ما جنګ کور کې، خو که نشم نه کوله به مې واده وخت کړی او کاروبار به مې جوړو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر در بس کرایه کوي، او له خپلې کورنۍ سره یو ځای له یوه ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی، دا به په دې ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام، ستړی مشری
استاذ جان، تر جلال آباد ته پورته پچوځي
دروازه زی؟
هو دروازه زو،
بس زه روانه راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه بځي.
او نشوم، څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیغمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخېزه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه کړه چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو،
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
او اولادونه می دی.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته می ورور اوسیږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته رواني.
ها اوس پوه شوم.
استاد څه کوي په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهي.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو نه درکوم، ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ماته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري، که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم، او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم، ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتېږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یار اگر اختیار تو ایم نو تر تو چی می سیگریټه نی وی وهلای بی خی موټر نشم چلاولای نو نو ستا خو خد اورورا
خانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره یې نزو
اخا چې ستا خو بدیګی نه وی تکم دا د سیگریټه به مرکم نور څه وای خوشاله شوی
بس خیر وسی
خا ما خو ستاسو خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلی تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کېږي دا توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم
دا دے راغلم بادارا زب یو زل دا دا موٹر ٹیرونه لگو گورم بیا بو نوزو لخیره
وسریا دی موٹروان تا دی پام شو کنا سرگی تکی سریوی لکه چی دی روڑی پا پلمای خدیر چر سوهلی دی
نا پویگم زما ورته ایس پام نو
دا دے اوز بو نوزو لخیره سرا دعاو که دی خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولې دومره بیړه لري
وره و سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټ ووهه اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سګرټ دې ووهه
هو سګرټ مې ووهه ما ویل بیا په لاره کې د سګرټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای میں دو سگریٹیں نو وہل مولا سگریٹی پرتا کله جوان کو ولای شو
او سری یاد تو ہے ستپنا موٹر تیز چلائے
گوستا ز دات چھ کمی مخ کے میں درتا ہوا ہے چ موٹر لگ پا آرام او چلاوا دات چھ کمی واجنے مو
ما ڈارے گا نمری
استاد تو ولے پہ خبر نہ پوئے گے وے موٹر پا آرام او چلاوا
آرام نه کېږي اور دا لس کاله زه همداسې موټر چلاوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کړه ځمې خفه مشه ناوخته کېږي دا شنه دیدن ته ځم ناوخته کېږي دا شنه
وسړیا دا پوهکه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بېچارهګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تزبوک لوطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا د الله پامان
د زهرو کاروان
بامی بل خارا پاسا دنوروز دسهر بالا دنوروز دسهر بالا بسر لیتا عشقا خور کا بسر لیتا عشقا خور کا لزار ام البلادا لزار ام البلادا دهل من مستان سفاشا پدر غونی استیستان وارا